احمدشاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه راواخلو چې احمدشاه بابا په خپل په 1950 کال کې پیدا شوی دی او په 1980 کال کې وفات شوی دی. نو که چیرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داسې ویلی سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 70 کاله ژوند کړی وي، او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداب په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوې ده. استاد عبدالرؤف بینوا په خپل کتاب کې پښتنی مېرمنې، یعنی پښتنی مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو و، په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمدشاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بلل کېږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمدشاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه، لکه احمدشاه بابا چې دی د احمدشاه بابا د بابا لقب وړی دی. هم دغه رنګه دې پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلی دی او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بینوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور وه، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کېږي، او هم چنان دې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمدشاه بابا د بابا لقب ګټلی و، همدغه شان زرغونه انا په خپله د انا لقب ګټلی و، او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کېږي او نورو افغانو مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست، هیله ده چې یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سوي وياست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپلو ځانونو سره یاد کړي. نورو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شوخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غوړو صحت مند او سړی د صحت چمې بم پتن می درنو او ګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندی ورو تاسو با افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو را ګللی زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوسته مرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلي افغان قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیرې د نوي درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دا کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي، تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښ او اتلې افغان مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره ول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او ول یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بیبی د میرویس نیکه لور بیبی زینب بیبی چې د میرویس خان هوتکی لور و د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور و. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور و، چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بیبی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه د میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بیبی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بیبی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بیبی په خپله په اولسمې میلادي پیړۍ کې په لومړنیو دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بیبی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنې زینب بیبی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بیبی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیات یې د ازادي او خپلواکۍ اړوند فلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. هم چې نن زینب بیبی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بیبی رول. زینب بیبی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بیبی د یوې ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغاني کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بیبی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بیبی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نشې په توګه پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کابل کې د دې ترڅنګ همچنان زینبی بی د افغان شوزو د مبارزې د یو نشه په توګه سره هم پیژندل شوی دی، یعنی د یو فیغان په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې مقاومت وکړه. یعنی یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینبی بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د شوزو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول زینب بیبی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بیبی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو ترڅنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دوته ډیر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډیره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنی ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینه وو ترڅنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بیبی د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډیر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بیبی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان ترڅنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې ترڅنګ زینب بیبی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې اغیزې. زینب بیبی د یو مخکښ یا مبارز کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغان ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکو نسلونو اغیزې. زینب بیبی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ شزي په توګه د افغان شزو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د ضرورتیا او ټولنیز فعالیت بیلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي او ګڼې افغان شزي د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بیبی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښ مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارز لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پیژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستی کلونه او مړینې. د زینب بیبی د مړینې د کیک وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغه د خپل ژوند ورستی کلونه د خپل کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. او پرشوي ورسته لدی چې د حقیقت د ژوند په اړه ډیر جزئیات ندي موجود خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخاوري سری په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ یې معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړی دی، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي، او د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوې ده. هم حالت خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بیبي د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو څیرو څخه شمیرل کیږي او یو محوري څیرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، هله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل، او مو پیژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو په دې برخې کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو ځانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې وو. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلو مهربان را پس پیچلی نما سلامونه کی هلی میومنی درنو سکون کو هله د چروغ او جوړ وایست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده. په دې لوست کې به ډیر مهم معلومات لاسته راوړو. هله د چ تلوست راخرنی شی بر سره مال پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو، چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات را پاروي، زموږ په وجود کې احساسات را منځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات را پاروي، او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندوو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای شو د خپل احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ او تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کی سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپاري. هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کېدای شي یو بد پیښې، کېدای شي یو ښه پیښې چې موږ د خفګا د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای شي یو بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم داسې کېدای شي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومدار خبره ده چې موږ به خوشحاله. نو همدغه ښه حالات، ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل، مادي لحاظ تاسې ښه حالات لري، دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو، مثلا کبد پیشوی موږ بد عکس العمل ښکارا کو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر مې ستکیږي کچې چې شو سي ښه عکس العمل ښکارا کو. همدغه عکس العمل چې موږ دغه پیشو دغه حالات په وړاندې رامنځ ته کو، د طبيع غبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه ځواب چې موږ دغه پیشو دغه حالات یو عامل په وړاندې ورکو وي د طبيع خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهیدو سره به موږ کولای شو چې خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو، یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا چیګرز هغه عوامل دي چې زموږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا زموږ احساسات رامنځته کوي، چې دا عوامل کېدای سي فزیکي عوامل وي، کېدای سي عاطفي، یا هم کېدای سي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري، یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرني محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځنګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرني محرکات دي، یا بهرني عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي. شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼه ګڼه، د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپیریال، دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځنګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا خبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندېښنې، د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې موږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته شو، یو پیش را مېسته سو، دی وضعیت سره مخامخ سو، یا کوم عوامل چې را مېسته سو، د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې تر سره کوو د خبرګونونه نه وای. چې دا خبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي. کېدای شي چې احساساتي عکس العمل وسی، کېدای شي د بدن په واسطه موږ عکس العمل ښکارا کوو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې موږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکارا کوي. چې خبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي خبرګونه نه دي، هغه عکس العملونه یا هغه خبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چیګر یا محرکاتو په وړاندې ښکارا کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د چیګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکارا کوو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. د کم جواب چې موږ ورکو دې ته سمدستی خبرګونه نه وای. مثلا د غصې په وخت کې چیغه وهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چیغه وهو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکارا کوو. د ویری پر محل باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستی خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظې وروسته فکر وکړو، د څو لحظو د پاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستی خبرګون نه رامنځته کیږي. تر څنګه بل دا چې د خفګان پر محل باندې ژړا کول، دا چې موږ خفه سو ډېر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلونه، قضاوت کوو، نه خفه یو او ژاړو، دا هم هغه سمدستي خبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل شیو یا دغه خبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي، چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دی، دا د فکر کولو د غور کولو څخه وروسته څرګندیږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکاتو سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، دا هغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلوو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، دا هغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکري غبرګونونه وایي. یعنی هغه غبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندیږي. مثلا په یو بحث کې آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناست یو، په آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د دغه ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه معلومه و څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. دا هم یو فکری عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کوو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکری غبرګونونه یا فکری احساسات ویل کېږي. راځي د دې چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کو او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کمی ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دا محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکات پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کو او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي. دا د تیرو تجربو په حق له موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې تاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت تاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار، دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ، یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کو، ښه احساس ښکاره کو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کو، نو دلته دی چې دا د دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلي کیږي. ژر که چیرې په یو موضوع کې په یو خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو، شاید وکولای شو شاک سلام اشکار کو، نو دا د چیز موږ ټولنیز اړیکی شکیږي، نور هم غشتل کیږي. د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی. ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي. که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کو، موضوع د هر اړخه او څېړو سرچینه معلوم کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کو، په ښه ډول سره حل کو. که چیرې ناسم خبرګون ښکارا کو، پر طرف فکر کول څخه موږ عکس العمل ښکارا کو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکارا کو، د سبب کیږي اړیکې مو خراب شي او لمنځه ولاړ شي. د فشار کچه نور هم زیاتیږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتیږي، شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتیږي. نو دا هغه منفي اغیزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسې په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژني، د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ، معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسې یو څه ځنډ وکړئ، سمدستي تاسې پریکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مه ښکاره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرامه کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا غبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسې مثبتې لارې پیدا کړئ، خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسې کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلو مهربان رب سپیڅلې نامه. السلام علیکم هیله مې ومنې درنو سکونکو، هیله د چروغ او جوړ بیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نورو زلو ست شرخ لاس تویم. هیله د چې د تل په سر نن ورځ هم د لوس سره خرنی شي، بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د دغه پزرپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو سکونکو، په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق له ویلې و، احساساتو په جندلې و چې څو او زموږ استاد سي تیر ورځې درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځې په درس کې به موږ او تاسو د احساساتو نومول او پیژنو. دا چې خپل احساساتو نومول پروسه سره ول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه، او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده، یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای شو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، ورپسې خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس اس بیان کو، دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وای، چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ او تاسو شپو هولرو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو، د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، ورسته کولای سو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو، ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي. ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو شیق تم کولای شو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای شو، او کله چې خپل احساسات مدیریت کو، هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کې شو خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای شو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لري. کچېرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخستل سي، مګر تاسو نظر ته کوم خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي، تاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه خستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار لامل ډیر د قهر، ډیر د ناامیدۍ یا ناهیلي هم به ارزشته احساس کړئ. ځان خپل ځان ډیر به ارزښت احساس کړئ، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانخیستل سو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولای سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډیر به ارزښت احساس کړئ، په دغه وخت کې دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولای سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلې دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره
مدیریت کولای سي کچیر البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ شپو هزنی ولري نو دلته دی چې تاسو نسی کولای چې یو غلط خبرګون وشوي تاسو باید هغه سمدستي خبرګون پر ځای تاسو منطقي خبرګون ښکارا کی یا څو لحظې صبر وکړئ ځان آرام کړئ ورسته خپل دغه احساس په شډه ول سره بیان کی او یو شخص لمل وشوي برعکس کچیر تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم شونه رامنځته سي نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو ستاسو په رویه باندې هم ډیره منفي اغیز لري ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسو کولای سي چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په شړ وخت سره مخ ته یوسئ او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولرئ رازو دا چې د احساساتو نومول ولې مهم دي او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سي د احساساتو نومول زموږ سره د مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په حق لمو شه په ترلاسه کو خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه په ترلاسه کو او شی وپیژنو د عاطفي فشار کمول کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو هغه ته نوم ورکو هغه شو پیژنو نو د دې چې موږ د هغوی شدت راکمولای شو مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست تاسو په هیږي چې د کچيري مثلا په یو غونډه کې په یو مجلس کې تاسو و په هیږي چې تاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي نو دلته دې تاسو خپل احساسات ته متوجه کیږي چې تاسو د بی ارزښتۍ احساس کوئ کچيري تاسو خپل احساس تو پیژنی هغه کنټرول کوي نو تاسو کولی سي دغه منفي احساس شدت راکم کی او دلته دي چې به تاسو خپل عاطفي فشار راکموي او تاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي د اړیکو شوالي د احساساتو نومول او د هغه بیانول به زموږ سره مرسته کوي چې نور ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کو یعنی کچيري تاسو خپل احساسات وپیژني د هغه سرچینه معلومه کی او وکولای سي د مهارت ولري چې خپل احساس په شډه ول سره په شو الفاظ سره بیان کی نو تاسو خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په حق لوایس هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي خپل حالت ورته تشریح کوي دلته تاسو ترمنځ یو شاړی اړیکه رامنځته کیږي نو ځکه د احساساتو د نمولو اهمیت د اړیکو شوالي دي د اړیکو په شوالي کې یعنی تاسو اړیکه د نورو سره شکوي د ستونزو حل د همدغه احساساتو د نمور لاره تاسو کولای سي چې د ستونزو لپاره مناسب حل لاره پیدا کړئ ستونزې په شډه ول سره حل کړئ رازو دې ته چې څنګه خپل احساسات ته نوم ورکو اول تاسو د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي خپل احساس یا کله چې تاسو په قهر کې یاست یا کله چې زړه مو تنګ وي یا به حوصله یاست یا ډیر خوشاله یاست تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ ما هغه ته ځیر سي هغه ته دقت ورکي هغه ته وخت ورکي ورسته مو بدن ته فکر وکي چې فزیکی نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي مثلا د زړه تکان د لاسونو لرزیدل او د سينور مثلا د پوستکي سپینوالي یا سروالي دغه حالات ته هم متوجه وسی خپل دغه احساسات وپیژني او د ته وخت واخلي یعنی خپل احساسات په شدت دقت سره تاسو په ملرنه وکي خپل احساسات هیڅ احساس مو به ارزښت نه دي نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوي ما هر یو ته وخت ورکي او هر یو ته تاسو په ملرنه وکي خپل احساسات د نمونو په مرسته سره تعریف کی مثلا تاسو څنګه احساس لري هم هغه څه باندې کچیر خوش یاست نو د خوشحالي د بریا احساس یا د سلور نمونه ورکی کچیر خفای یاست یا د خفقان احساس لري هغه مثلا کله سي ناهلي یوازې توب یا نور درایل ولري تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفقان د احساس لپاره لري هغه په هغه نمونه سره یاد کی کچیر په قهر یاست غصه یاست نو د ناراحتي د خشم یا قهر نوم ورکی کچیر ویریدل یاست نو ویره اندیشنه یا بی اعتمادی دلیل کیدای سي او تاسو همدغه نوم ورته ورکی کچیر احساس مو د مینې احساس وی علاقه جذبه او محبت نوم ورکی نو خپل احساسات د نمونه په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ د خپل احساساتو شدت وپیژنئ کله چې تاسو کوم احساس لري هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري تاسو هغه د هغه شدت وپیژنئ خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ مثلا لږ خفقان منځنۍ خوشحالي یا ډیره غوسه همدغه نومول یعنی همدا د چتاسي په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره. مثلا تاسو لږ خفایاس، ډیر خفایاس، منځني، څنګه چې یاست هغه سلومر کې هغه سي درجه ورکړئ. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ، خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسو خپل په خپل وجود کې، په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې لري، همهغه سي بیان کړئ خپل د ځان سره، پر ورقه باندې، پر یو کاغذ باندې، په یو کتابچه باندې، د خپلو نږدې ملګرو سره همهغه ډول بیان کړئ. شدت یې په نظر کې ونیسئ، درجه یې په نظر کې ونیسئ، نوم یې په نظر کې ونیسئ، او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې ستاسو ټول احساسات طبیعي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیرې د قهر وي، کچیرې د خفګان وي، کچیرې د زړه تنګي وي، کچیرې نارامتیا وي، کچیرې هر هغه احساس چې تاسو لري، هر هغه احساس چې تاسو احساسوي، هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بې ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه، حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ، او هڅه وکړئ چې بیان یې کړئ. رسو د احساساتو د نمول ګټې ته څه ګټې لري؟ دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات تعریف کو، خپل احساسات ونمو. اول د عاطفي مدیریت شوالی دی. د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو. کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړه، په ښه ډول سره مو مدیریت کړه، نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو. مثلا تاسې یو ځای کې ډېر منفي احساس لري، تاسو خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس مو درک کړئ، خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه، هغه ته مو نوم ورکړئ، نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ، هغه کنټرولوئ. یعنی هغه ډیر منفي حده پورې تاسو نه رسوئ. هڅه کوئ چې خپل ځان آرامه کړئ، په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوئ. نو دلته دی چې ستاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي. د شخړو حلول، کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي. ذهني روغتیا، د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې ترڅنګ د ځان پیژندنې پراختیا، د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په همهغه شکل سره بیان کړئ، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولای سئ په هر ځای کې، په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس، خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ. کچیره موږ ونه سو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای شي. کچیره خپل احساسات درک نه کو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکه نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیز اړیکه مراکموو، اړیکه مو خرابېږي. نو دلته یوازیتوب یا ګوښوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چېرې خپل احساسات نوم ورنکو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې ترڅنګ دغه حالت بیا ممکن موږ دې ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ شو. خپل احساسات یا کچیرې دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو، نو دلته دغه حالت موږ دې ته مجبور کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو، لکه زیات خوراک کول یا زیوی نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. د نن ورځې کوم په پایله کې ساسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشاله یا کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفقان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود. په پایله کې دا ولیکئ چې تاسو غبرګون، تاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو. درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.
ganam rang swani marga